پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن دوشنبه ده د غوی یا ساور 15 د اپریل 15مه د روژه مبارک میاشتې 24مه پایل خبرونه کوو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وی پابنسن کې په میلیونونو کسان په بي سابقه ډول د خړو او خورځواکۍ له بحران سره مخامخ دي دغه ادارې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي پابنسن کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري د ملګرو ملتونو دغه ادارې غوښتنه کړې چې افغانان باید هیر نه کړای شي د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د میندو د روغتیا لپاره غواړي نورې قابلګانې هم وروزي دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې تیره اونۍ د کاناډا د سفارت په مرسته په کندهار کې 1.5 میرمنې د قابلګۍ په برخه کې وروزل سوې د دې ادارې په وینا دغه روزل سوي قابلګانې به په کندهار کې خلکو ته اساسي روغتیایي خدمات وړاندې کوي هلمند کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي 15 تنه د یو کس د اختطاف او وژنې په تور نیولې لشکرګاه کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ راشد هلمندی وایي تورونو کسانو درې اونۍ مخکې یو کس تښتولی موټر او پیسې ورڅخه اخیستي او بیا یې دی وژلی دی هلمندی زیاتوي نیول سوو کسانو خپل جرم منلی دی وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د هېواد په نورو ولایتونو کې هم ورته جنایي پیښې کېږي چې تر ډېره یې عامل بېوزلي او بېکاري شول کېږي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر وکړ لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی دا لومړی ځل دی چې د امریکا جګپوړي چارواکي کیف ته سفر کوي رویټرز اجانس ویلي چې بلینکن او آستن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او ځینو نورو چارواکو سره کتلي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي په دې اړه له جزئیاتو شریکولو ډډه کړې ده او د بریتانیا دفاع وزارت وی روسیې لکه چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پیل کړی ډیر لږ پرمختګونه یې کړی دي دغه وزارت نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی لکه چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولی په ځینو سیمو کې ډیر لږ پرمختګونه کړی دي د بریتانیا دفاع وزارت وی د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطعات ستړي کړي او د دوی جنگي وړتیاوې اغیزمنې کړي دي خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل هم اوریدلی سي که څه هم د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی خو طالبان وایي چې دا ډله ځپل سوي
په مسجد کې او چاودنه په مکتب کې ماینو غورځول او دغه په ګلدان کې بم کېښودل د خپل د ماتو د کمزوري علامه
په اورزګان کې طوفان خلکو ته زیانونه اړولي
بعد سلوج کراپ سلوج و مکتل اندار و تو مرسله
دا عبدالروف پونم حقا ماشوم چی دا انسان تشتوون که خوش سوی وی چی دا ای دا پیسو دا ور کری پا بدل کی خوش سوی
زپ دی مبارک میاش کی خوش شوم و در حوی چی پیسی ور نکری زیرا خوش نکرم
د معلولو کسانو پر ستونزو هم په دې خپرونې کې راپور خپروو په فرانسه کې د ولسمشرۍ انتخابات هم تعقیبوو چې ایمانویل ماکرون یو وار بیا ګټونکی اعلان سوی دی د خپرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خپریږي
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یاست د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو که څه هم د داعش خراسان څنګه په مزار شریف کې د خونړي برید مسؤلیت منلی او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې شته د طالبانو حکومت بیا وایي چې دغه افراطي ډله تر ډېره ځپل سوې ده د طالبانو یو ویان دا خبره داسې مهال کوي چې د تېرې پنجشنبه په ورځ په مزار شریف ښار کې د شیوګانو پر یوه جومات د داعش ډلې لخوا په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سول او نوي نور ټپیان سول د دې ترڅنګ هم د تیر اونۍ په کابل کندز او ځینو نورو ولایتونو کې هم د ناامنیو پیښې بریدونه او چاودنې وسوې چې د ځینو مسؤلیت چا نه دی منلی دا هم په دې اړه تفصیل
په افغانستان کې له روسیو څو خونړیو بریدونو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان یو مقام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داعش ډله په دغه هیواد کې جدي ګواښ وګڼي خو طالبان په ټینګار سره وایي چې دا ډله یې ځپلې ده د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو بیل شکه زی داعش مات سو یو لپخو غورځېدلې خو په مسجد کې او چاودنه په مکتب کې ماین غورځول او دغه په ګلدان کې بم کېښودل د خپل د ماتې او د کمزوري علامه ده داعش په هیڅ کې کوم جبهه نه لري، کوم حضور نه لري، کوم ثبوت یې نشته.
خاغلی مجاهد مخکې هم په څو ځلې دا خبره ازادي راډیو ته کړې وه، خو په وروستي څو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له خونړیو بریدونو او چاودنو وروسته چې په مزار شریف ښار کې مسؤلیت داعش ډلې پر ځان ومنه، د دغې ډلې د فعالیت په اړه بیا اندېښنې پیدا شوې. له دې برید وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داعش په افغانستان کې د یو جدي ګواښ په توګه په پام کې ونیسي. مخکې بیا د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندان جنرال فرانک میکنزی په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړې وو. په مزار شریف ښار کې د پنجشنبې د ورځې چاودنه چې د شیعهګانو پر یو جماعت وشوه، لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شول او 9 تنه نور ټپیان شوه. وروسته طالب چارواکو وویل چې د دې برید تر هکوونکی عبدالحمید سنگریار مخکې د بلخ ولایت لپاره د داعش ډلې د خراسان څانګې والی نیولی دی. د دې ترڅنګ هم دا تیره اونۍ په کابل، کندوز او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د نامنې پیښې، بریدونه او چاودنې شوي چې مسؤلیت یې چا نه دی منلی. د پوځي چارو شنونکی شاه محمود میاخیل وایي د افغانستان په وروستیو ناکراریو کې یوازې داعش نه بلکې بیلابیلې نورې ډلې هم ښکېلې دي.
وروستي بد امنی د مخکینۍ بد امنی سره تړلې ده، ځکه چې مخکې مختلفې توریستي ډلې وې، طالب و، داعش و، لشکر طیبه و، نور القاعده وې، د ازبکستان ایمی و، د شرقي ترکستان ډلې وې او همداسې نورې چې دیو غیر د انفجار، انتحار او تخریب نه بل څه نه کوي. اوس هماغه ډلې دي چې دیو په کنټرول نه لري، نو په دې سم باندې دیو دغه خپل عملیاتو ته دوام ورکوي.
د یادونه ده چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ناسم امنیتي وضعیت یو شمیر خلک اندېښمن کړي او پر طالبانو نیوکه کوي چې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، هغه څه چې طالبان یې نه مني.
که څه هم د داعش خراسان څانګې په مزار شریف کې د یو خونړي برید مسؤلیت منلی او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د طالبانو حکومت وایي چې دغه افراطي ډله تر ډېره ځپل سوې ده. د پوځي مسایلو تحلیلګر محمد رادمنش را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. رادمنش صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د طالبان وایي چې د داعش ډلې خراسان څانګه په افغانستان کې ماته سوې ده، ستاسو نظر څه دی چې داعش واقعا ځپل سوې؟
دا خو په نظر کې درسته ده، ډیر عالی ده چې دمنځه تللې ده، اما عملا موږ په افغانستان کې وینو چې وضعیت ورځ تر بلې په خطر کې دي او تعهدات رامنځته کیږي او هر ورځ د خلکو تلفات رامنځته کیږي. نو دا معلومه ده چې په افغانستان کې ځینې تروریستي ډلې تاجکستان، ازبکستان او چین او همدارنګ د پاکستان د طالبانو له طرفه نه دلته رامنځته کیږي، د تشویش وړ دی. نو هر ورځ موږ وینو چې په افغانستان کې یا کله په کابل، کله په کندوز او همدارنګ په بلخ کې پر د خلکو په منځ کې چاودنه کیږي. دا معلومدار ده چې ګروپونه او هغه ډلې چې موږ مخکې ویلې په افغانستان کې فعال ده، او دا فعالیت مجاهد صاحب خبرې ردوي.
بل رادمنش صاحب، که یو څه ځای ته هم تغییر ورکړي چې اواز بند بند کیږي، که څه هم په کور دننه د طالبانو په وړاندې نارضایتي په زیاتېدو ده، د داعش ډلې د فعالیت په اړه د سیمې هیوادونو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې تر څنګ تیر حکومت په افغانستان کې د طالبانو تر چتر لاندې د څه باندې 10 افراطي ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښوولې وه. څه فکر کوئ چې دغه نورې ډلې اوس هم فعالې دي او کوم ګواښ پېښولی شي؟
په افغانستان کې 2 ګروپونه دي چې اوس هم فعال ده. خپل تحریک طالبان پکې پوهیږي چې دلته په افغانستان کې تروریستي ډلې ډېر زیات دي. مخکې تاسو په خوست کې، په کونړ کې تاسو ولیدل چې د پاکستان له طرفه نه بمبارد شول. دا بمباردونه، دا شخړې چې په نیمروز او هرات په سرحداتو کې رامنځته شوې ده، معنی دا ده چې په افغانستان کې تهدیدات اوس هم شته. او دا خبره چې طالبان کې چې افغانستان کې د داعش ډلې د منځه تللې، دا فکر کوم چې دا معنی دا کې چې دوی خپله دا مسایل رامنځته کړي. لکه سه دوی په وزارت داخله په قرارګاه کې یو انتحاري کنداګ رامنځته کړی دی، او دا انتحاري کنداګ د څه دپاره؟ په یو کشور یا په یو هیواد کې سه یو نظام دغسې خبرې کوي، دا معلومداره ده سه دوی په دا مسایلو کې تل ثابتېږي. نو که داعش نه یې کړی، حتما دغه ډلې سه اوس په افغانستان کې په نامه د استشهادي او انتحاري کنداګ دي، دوی به دغسې مسایل پلان کوي او اجرا کوي. که نه، باید دوی په عملي توګه د افغانستان خلکو ته او د نور هغه هیوادونو سه اوس هم په دې مورد باندې تشویش لري ثابت کړي سه واقعا په افغانستان کې هیڅ کوم شخړې رامنځته کیږي نه، اطمینان د امنیت ورکړي سه دنیا په دوی باندې اطمینان وکړي. که نه، دا مسایل له ورایه ښکاري سه په افغانستان کې هم تروریستي ډلې دي او هم د طالبانو ځینې ګروپونه په افغانستان کې خپله دغسې مسایل یا دغسې شخړې رامنځته کوي.
ډېره مننه د پوځي مسایلو تحلیلګر محمد رادمنش و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
عبدالروف هغه ماشوم چې له دوو کلونو وروسته د انسان تښتونکو له بنده آزاد سوی په یوه نوې ویډیو کې دا کوي چې کورنۍ هغه د پیسو په بدل کې خوشی کړي، خو پلار یې دا موضوع ردوي.
عبدالروف چې نږدې دوه کاله د انسان تښتونکو په بند کې وو، په یو نوې خپره شوې ویډیو کې وایي انسان تښتونکو د پیسو د ترلاسه کولو په بدل کې هغه خپلې کورنۍ ته سپارلی. عبدالروف په دې ویډیو کې وایي که چیرې کورنۍ پیسې نه وي ورکړې نو انسان تښتونکو دای نه خوشی کاوه.
زه په دې مبارکه میاشت کې خوش شوم، د سړی تښتونکو له منګولو خوش شوم. پلار او ټوله کورنۍ مې ډېره هڅه وکړه چې ما را خوشی کړي، خو تر هغوی چې پیسې ورنه کړي زه یې را خوشی نه کړم. اوس یې دوی پیسې ورکړي.
طالبانو ویلي چې عبدالروف د شل ورځو پوځي عملیاتو په پایله کې را خوشی کړی، خو د پلار محمد نبی د یکشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا وویل چې د خپل زوی د را خوشی کېدو په بدل کې چاته پیسې نه دی ورکړي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنه کړل.
موږ پیسې نه دي ورکړي، نه پوهېږم دا ویډیو چې دی وایي موږ پیسې ورکړي له کومه شوې. فکر کوم چې دا ویډیو به مخکې انسان تښتونکو ثبت کړي وي.
محمد نبی وایي انسان تښتونکو په دې موده کې د ده زوی شکنجه کړی هم دی، او د بند پر مهال د عبدالروف په پښو کې د تړل شویو زنځیرونو له امله هغه اوس سم په لار نشي تلی. د عبدالروف د پلار په خبره د زوی رواني حالت یې ښه نه دی. هغه د پخواني نامسؤوله وسلوال اختر محمد ابراهیم خیل اړوند کسان د خپل زوی د تښتولو په قضیه کې په لاس لرلو تورنوي.
د اختطاف د شاغاسي زمير او سلام بای لوري چې د اختر کسان دي شوی وو. زوی مې ډیر کمزورې شوی، ځنې بې ځایه حرکتونه کوي، شپې چوي دي شنوغه کوي چې په خیمه خوګيږي. کاکا په خیمه متړي او کاکا ما مو وه. همدا چې ژوند دی د موږ ته یو نعمت دی.
د اختر محمد ابراهيم خيل اړوند غیر مسول و سوال کسان د مخکيني حکومت پر مهال هم د جنايي جرمونو په کولو تورن وو، تر دې چې یو ځل ان د ملي امنیت ریاست د ابراهيم خيل د درې زامنو په ګډون د هغه څوار لس کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته خوشې کړل. ونتوانی دوی چې د عبدالروف د پلار د ادعاو په اړه د اختر محمد ابراهيم خيل د کورنۍ نظر راوخلو. طالبانو د یک شنبه په ورځ په وغونډه کې چې د ملي ټلویزیون لارې په ژوندۍ مڼه خپرېده، عبدالروف پلی کورنۍ ته وسپاره او ادعا یې وکړه چې دی د دوی په هڅو راخوشي شوی. د دې ماشوم راخوشي کېدو تیرو دوه ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه لرل. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د عبدالروف راخوشي کېدو وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د هغه د راخوشي کېدو عملیات له شل ورځو راهیسې روان وو او لا هم د پاتې کسانو د نیولو لپاره دوام لري.
دولس بجې او پنځلس دقیقې کېدونکې دي. اروزګان کې د تیز باد له امله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي.
محمد ولی چې د اروزګان ولایت د دهیاک سیمې اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د تیز باد له امله نه دانیل مریضین داری ماتې سوي دي.
بعد سلوج کراپ سلوج چو مو کتل اندار ول تو مرسل هیندار و چو کار سر جلا و سر ټوټا ټوټا مشا چر مش و نورم د خلک شي جه مو پر دالې باندې ورته ګورو د خښه د خواته زو ته سي د اکثر وینداري چو کارټونه ورغورځول دي چې وزه ټانکران په کړیا کوشتره شنه کوشتنه دي یعنی و چی دي د و چی دو پالات کیږي
د دغه ولایت د مهرابات د سیمې یو بل وسیدونکو نورالی ازادي راډیو ته ویل چې کیر شپه د دې په سیمه کې هم چې زبادونه او توپانونو خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي
ول د خلکو چوکاټونه ورمت کړي د خلکو دکانو سه چادران ورزولې دي ډیر توانونه رسولې دي د خلکو د کوټو د کلکینانو اندارې ورمت کړي دي په خدا کول د سار ما شان د ول پچیره به د اختر شان دي ول په خدا کول پر دنیا په شی وسر سیر
پر ورزګان ولایت واکمنو طالبانو تر اوسه پوری په دغه ولایت کې د تیر شپې د تیزو بادونو او توپانونو لامل خلکو ته د اوشتې زیانونو پاره څه نه دی ویلي
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي د فرانسې ولسمشر وای د خپل خلکو د اتحاد لپاره به کار وکړي ایمانوئل ماکرون بیګا د ولسمشرې ټاکنو تر غټلو وروسته په خپل وینا کې د ټیکې ته اشاره وکړه سپی ولستانګزای او نور تفصیل
ایمانوئل ماکرون په تیرو شلو کلونو کې تر ژاک شیراک وروسته لومړنی ولسمشر شو چې د دویمې دورې لپاره د فرانسې جمهور رئیس ټاکل کیږي هغه چې خپل سیالې مارین لوپن ته ماته ورکړه بیګای له ټولو فرانسویانو د مننې ترڅنګ ویل د هغو خلکو اندېښنې هم ځوابوي چې مارین لوپن ته رایه ورکړې یا یې هیڅ رایه نه ده کارولې مننه ګرانو ملګرو ګرانو وطنوالو دلته پاریس فرانسې ګوډ ګوټا او بهر کې له ټولو مننه زه پوهیږم چې زموږ ګرانو هیوادوالو هی اړخې افراطي ته رایه ورکړي د هغوی غوسه او خفګان چې بالاخره باید شوه هغوی بل چا ته رایه ورکړي هم باید ځواب شي دا به زما او زما د شاوخوا کسانو مسؤلیت وي
et celle de ceux qui m'entourent.
Macron dajmana hamwar kchira rawan pinz kala be de tiro pinzo kaluno tekrar nawi balki da gora pinzo kaluno dawra bawi che pake ba khalko ta pa khidmato tamarkuz walari gano europai mashrano de Emmanuel Macron le bariya che de france o europai tolane termains de nigdi adiko palawai de har kalai kade aw haqatay de mubarakai paigham nawar kadi di de germany sadr azam Olaf Scholz pe o tweet ke Macron ta mubaraki war kadi aw weli di khoshala de che la haga sarakar ta dawam war kawi de europai parliament mashre برتا متسولا د ماکرون بیا ځلی ټاکنه د سټایل وړبللی او ټینګار کړي چې یو پیاوړی اروپאי ټولنه یو پیاوړی فرانسې ته اړمنه ده د فرانسې ګڼو مخالفو ګوندونو هم ماکرون ته رایه ورکړي څو د مارین لوپن د بریا مخاوني سي د کین آرخي رادیکال ګوند مشر ژان لوک ملانشون ویلی مېرمن لوپن ماته وخړه فرانسې په خکارا هغه ته د خپل راتلونکو لور سپارلو ډاډه وکړه او دا زموږ د خلکو د یووالي لپاره ډیر ښه خبر ده هي آرخي افراطی سیاستواله مارین لوپن تر ډیره له اروپאי ټولنې او ناتو سره د فرانسې د اړیکو د کمولو او په دننه فرانسې کې د هغه خبره د پراخ بدلون په لټه کې و هغه په دې وروستیو کې فرانسې په کلیو خارګوټو کې د غنو خلکو پام ور اړول او ځبان دی یو تل وخت په صدرای هم غټلې لوپن کڅه هم خپل ماته ومنه له خو ویل چې خپل سیاسي مبارزې ته به دوام ورکوي او په جون کې به چې د فرانسې پارلماني ټاکنې کیږي د ماکرون په وړاندې سیالي تر اوزي اغلی لوپن په خپل ټاکنیزو کمپاینو کې ویلی چې غواړي د فرانسې په لارو کوڅو کې د خزو لخوا د ټیکرو په سر کول منع کړي د حلال غوښې خصابې باندې او اروپا ته د کډوالو مخه ونیسي
د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د څارویو صادرات منع شوی او هیڅوک حق نه لري چې بهر ته صادر کړي د دې وزارت مطبوعاتي برخه ازادي رادیو ته په یو رالیګلی پیغام کې ویلي دا پریکړه پروند د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال مولا قدرت الله جمال او د کرنې او مالداري وزارت تاسو او مالدارانو ترمنځ په ناسته کې وشوه په پیغام کې راغلی چې په دې ناسته کې پریکړه وشوه چې د طالبانو امنیتي مسولانو ته به مکتوب لیکي چې بهر ته د څارویو د لیک مخه ونیسي په دې ناسته کې مالدارانو د طالبانو بانو له حکومت او غختل چې فارمونه څرځایونه د وبوڅاوي او د څارویو د حلالولو ځایونه دی په ولایتونو کې ورته برابر کړی ل دې مخ کې ځینې راپورونه و چې د افغانستان څاروي ګوندوي هیوادونو په ځنګړې توګه ایران ته قاچاق کیږي دا ګول سی خو د وسپنې د واردون کټولنې غړي د خپل ستونزو د حل غوښتن کې شول د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویل دي دا ګول سی خو وسپنې د واردون کټولنې غړو د دې خونې له مسولانو سره په ناسته کې د خپل ستونزو په اړه خبري وکړه په خبر پاڼه کې راغلی دی د ګمرکي تعرفو لوړوالی او د خرڅلاو د بازار نشټوالی هغه ستونزې دي چې د دوی په کاروبار منفي تاثیر کړی. د ټولنې غړو د سوداګرۍ او پانګونې له خونې وغوښتل چې د ستونزو د حل لپاره یې هڅې وکړي. په خبر پاڼه کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مرستیال یونس مومن له قوله ویل شوي چې ستونزې به یې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړي چې رسیدګي ورته وشي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه، یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 28 پوله، یو انګلیسي پاونډ 111 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 29 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 13 پوله، زر هندۍ کلدار 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4.8 افغانۍ.
پر روانو لسو دقیقو کې د نوریاس نوري ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه د موزه نوریاس نوري هر کله کوم. یو شمیر معلولیت لرونکو شکایت کوي چې د طالبانو حکومت ورته خپل امتیازونه نه ورکوي. دوی وایي په خو باید هم دغه مالی حقونو او نورو امتیازاتو په خستو سره د ځان او خپل کورنۍ د ورځني ژوند ډېرې اړتیاوې پوره کولې. تفصیل په دې راپور کې اوري.
شپږدېرش کلنه محبوبه معلوله ده. هغه له خپلې مور سره کابل کې اوسیږي. په اویاومو کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال د دوی پر کور د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله د محبوبې یوه پښه پرې شوه. محبوبه وایي په خوا بې هره میاشت د معلولیت د مالي امتیازاتو په اخیستو سره د ځان او خپلې مور اړتیاوې پوره کولې.
زمان دښنه دا د چچيري می حق را نکړل شي نو څنګه به خپل ژوند په مخبوزو. ما به هر کال 12000 افغانۍ د معلولیت حق امتیاز اخیسته او له هغه اندازه پیسو سره به مو خپل ژوند کاوه. خو اوس که دا پیسې را نکړل شي نو زما ستونزې به ډېرې شي.
د کونړ اوسیدونکو سردار ولی هم معلول دی. هغه له دې عمله چې تیر کال مالی امتیاز یا حق نه دی ورکړ شوی شکایت کوي.
په دوان سر وای نه بینه ما نظر میکار نه کوي د کور سرپرستم په خپل باندې اوس تامې مراد اغلی واده مشکی زمنګ د ماشادو پته نه لګیږي موږ د غټو مشکلات زمو خيستو.
وسلوالی نخته او د ماينونو چاودنې په افغانستان کې د معلولیت اصلي لاملونه بلل کیږي. معلولیت لرونکو کسانو به د تیر جمهوریت پر مهال د دوی کاری مخینه ته پکاتو یو اندازه پیسې د میشتنی حق په توګه تر لاسه کولې. خو لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی په تیرو اتو میاشتو کې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه نه دی ورکړل شوی. هڅه مو وکړه چې د معلولیت لرونکو کسانو د شکایتونو په اړه د شهیدانو او معلولینو وزارت او د طالبانو حکومت د نورو ویندویانو نظر راوخلو خو له هڅو سره سره یې مکته ځواب رانه کړ. که څه هم چې د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانیدلی چې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه ورکړي خو وړاندې له دې د طالبانو د حکومت کابینې معلولیت لرونکو کسانو او د شهیدانو کورنیو ته د یو اندازه پیسو د ورکړې خبر ورکړی و. اوس مهال په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر په دقیقه توګه نه دی معلوم. خو د پخوانی حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې څه نه څه 1,000,000 معلولین شته. یاد وزارت ویلي وو چې 380,000 معلولین یاد وزارت څخه میاشتنی حقوق اخلي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د ننګرهار بزګر له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د کرنې په برخه کې د ورسره هاغه سي مرستې وکړي چې په پخوانی جمهوری نظام کې ورسره کېده. یو شمیر بزګر او د کرنې د چارو پوهان وایي که د کرنې په برخه کې له بزګرو سره لازمې مرستې وشي نو به تر ډیره دا ولایت د کرنیزو محصولاتو لپاره خود کفا شي. نور په دې رپورټ کې
د ننګرهار د بیلابیلو سیمو بزګران د طالبانو له وسنی نظام غواړي چې د کرنې په برخه کې د ورسره د تیر نظام په څیر د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرو او د امراضو د مخنیوي لپاره پر وخت د درملو مرسته وکړي.
زمان انصار الله د ننګرهار ولایت د چبرهار اوسیدونکی یم. بزګر په دغه حال کې چې باید زمونږ سره باید کومک وشي، بزګر باید نورم تقوی شي چې زمونږ مالونه باید نور خارج مملکتو ته لاړ شي.
دغه دیقانان او دغه بزګران سره هغه اصلاح شوی تخمونه او نور مرستې وشوي نو زموږ د بزګران بلک په ترقی او تلاټ شي او د نورم دغه ملکونو به محتاج نه وي.
بزګران وایي که د کرنې ریاست مسؤلین حاصلاتو ته سړې خونې، د بسته‌بندۍ مرکزونه او بازار موندنه وکړي تر ډیره به ورسره د بزګرانو کورنۍ اقتصاد پیاوړی شي. یو تن بزګر وایي
زما نوم کریم شاه دی، سرخوږ اوسیدونکی.
او منګا غواړو دی دولت نه چې منګا ته زمينه برابر کی منګ دی کانونو ته تخمونه اصلاح شي د دوايانو ضرورت ته ځینی مشکلات مارکیټ دی سبزیجات او زمون سبزیجات ته ورسیږي مارکیټ نه دی د ترانسپورت مشکلات هم زیات دي مشکلاتونه په منګ ډیر زیات لرو دی ارې نه غانه منګ دولت نه دا غوښتنه کوو چې موږ سره د هر شي په برخه کې کومک وکړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي دوی په بیلابیلو سیمو کې بزګرانو ته په زرګونو ټنه اصلاح شوي تخمونه کیمیاوي سرې او نورې اړوندې مرستې کړي او زیاتوي چې دوی ژمن دي چې په راتلونکي کې هم بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي.
موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی او 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي. همدغرنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغرنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېرې خوارې کړي دي او په پلان کې آینده هم لرو چې دې دپاره انشاءالله چې امارت اسلامي سرتابق سره دا خبرې بار بار شریکې شوې دي هغوی وعدې موږ ته راکړي دي چې انشاءالله موږ به دې ته سټورونه او د سړې خونې جوړوو چې دا زموږ تولیدات دلته دغه شي او انشاءالله چې بزګران په خپل وخت غټه ګټه او فایده واخلي.
د کرنیزو چارو پوهان وایي که د کرنې په برخه کې مسؤلین د بزګرانو لاسنیوی وکړي کروندګرو ته کاري زمینې برابرې کړي تر ډېره به د ننګرهار خلک په کرنیزه برخه کې په کور دننه خود کفا شي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
لوکسس کمپنۍ خپل لومړنۍ برېښنایی یا الکترونیک موټر بازار ته راوېز. د موټر جوړولو بیلابیلې کمپنۍ د برېښنایی موټرو د جوړولو پر سر له یو بل سره سیالي کوي. هره کمپنۍ هڅه کوي چې د موټر بیټرۍ زیات دوام وکړي. نور بل اسمت سروانه واوري.
لوکسس کمپنۍ بشپړ الکتریک یا برېښنایی موټر جوړ کړ. دا موټر آرزاید نومیږي او ټاکل شوی دی چې ژر نړیوالو بازارونو ته وړاندې شي. لکسس کمپنۍ غواړي چې تر 2015 میلادي کال پورې یوازې الکتریک موټر جوړ کړي ځکه چې په نړۍ کې د پټرولو او ډیزلو پر موټرونو محدودیتونه مخ په ډیریدو دي. لکسس د آرزاید موټرو لومړنۍ نمونه د 2021 په دسمبر کې نندارې ته ایښی وه. دا موټر د خوندیتوب یا سیفټی ډیر پرمختللی سیستم لري. آرزاید الکتریک موټر لکسس آر ایکس تا ډیر ورته والی لري په تیره بیا د اندازې له نظره. ټایرونه یې 1300 انچ دي او بیټری چې په الکتریک موټرو کې زیات اهمیت لري 1.4 کیلو واټه ساعت ده او دوه انجینونه یې 150 او 70 کیلو واټه دي. تمکیږي چې بیټری به په یو وار چارج له 400 تر 450 کیلومتره مزل لپاره کافی وي. راتلونکي د الکتریک موټرو ده ځکه چې یو شمیر اروپایي هیوادونو په لنډ وخت کې د ډیزلي موټرو د منع کولو اعلان کړی. په بلګام کې به د پټرولي موټرو د مخنیوي لپاره پریکړه کوي. الکتریک موټرونه نه یوازې دا چې چاپیریال نه ککړوي د تیلو مصرف هم نه لري.
د همستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ماشين کې مو پریخېدي.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ساجان عادل د هلمند ولایت د نایول سوالي څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. کله چې د اسلامي امارت مجاهدین یو بیچاره ناداره د غلا په ارتباط ونیسي د هر شی چې غلا کړی وي هغه په غاړه ورکړي او په عام حاضر کې خلکو ته وشي. خو کله چې شتمن کس د غټ جرم په ارتباط ونیسي یوازې پر خبر بسنو کې او نور هیڅ نسته. باید قانون پر ټولو یو شانتي تطبیق سي. وسلام.
د خلاو لکه نه یو راځي کنه ولې دا طالبان عالمي پیغام سب څه وي. دا طالبان موږ وایي چې موږ افغانستان ملي بیرغ را ځاوي چې موږ دشمنان دا موږ باندې ډیر خوشاله یو چې د افغانستان بیرغ د کلونو کلونو نام دغه بیرغ دی. موږ یوازې یو هله په دې دنیا باندې دا هغه د بیرغ چې موږ خپل اصلي ملي بیرغ دته افغانستان کې حکم وغوښنه.
سلامونه نیکې هیلې احترامات یو منې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وایم. زما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې د هرات او د کندهار عمومي سړک چې دی د ډېر کندو کپر دی نو کې موږ ته جوړ کړي. السلام احترام.
ازادي راډیو ټول همکاران ته سلامونه وایم. ما یې دغه یو پیغام دی، ما طالبان د حکومت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ته په هلمند ولایت په کجه کې په ولسوالۍ کې خدۍ ودرېږي. زموږ خدیان ډېرې کمزورې دي، دوې دانې په ګرد ولسوالۍ دغه کې ولاړې دي. زموږ چنټونه بیخي کمزورې دي، هېڅ کار نه کوي. خدۍ هم بیخي پر مخ غږ لا نه وړي، آواز نه وړي، داسې کمزورې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله. سمیم عرب زیم د کابل څخه. زه خپل د یو متقاعد مامور زوی یم چې تقریبا دا دوه کاله کېږي چې پلار مې خپل د تقاعدۍ حقوق نه دي ترلاسه کړي. زموږ ژوند ډېر مشکل شوی دی. زه چې یم کابل پوهنتون ته ننګرهار څخه راځم. زه چې راتلم پوه شي زموږ کور کې یو روپۍ هم نه وه. ما چې دی له ګاونډیانو څخه پیسې پور کړې او راغلم. غوښتنه مې دا ده چې زموږ دغه ستونزې او مشکلات تر اړوندو مسؤولونو ورسیږي او لازم ځواب ترلاسه کړو. ډېره مننه بیا هم له تاسو څخه.
دا برخه هم دومره وه. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ. له نوریاس نوری مننه چې د راپورونو په دې ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړه. د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خپرونې خبرونه یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په افغانستان کې په میلیونونو کسان په بې سابقه ډول د خوړو او خوارځواکۍ له بحران سره مخامخ دي. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د میندو د روغتیا لپاره غواړي نورې قابلګانې هم وروزي. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې تیره اونۍ د کاناډا د سفارت په مرسته په کندهار کې یو دیرش میرمنې د قابلګۍ په برخه کې وروزل سوې. د دې ادارې په وینا دغه روزل سوې قابلګانې به په کندهار کې خلکو ته اساسي روغتیایي خدمات وړاندې کوي. هلمند کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي 15 تنه د یو کس د اختطاف او وژنې په تور نیولي. لشکرګاه کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس حافظ راشد هلمندی وایي تورونو کسانو درې اونۍ مخکې یو کس تښتولې، موټر او پیسې ورڅخه اخیستي او بیا یې دی وژلی دی. هلمندی زیاتوي نیول سوو کسانو خپل جرم منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر دوید آستن پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر وکړ. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، دا لومړی ځل دی چې د امریکا جګپوړي چارواکي کیف ته سفر کوي. رویټرز اجنس ویلي چې بلینکن او آستن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او ځینو نورو چارواکو سره کتلي دي. او د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسیې لکه چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پیل کړی، ډیر لږ پرمختګونه یې کړي دي. دغه وزارت نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی، لکه چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولی، په ځینو سیمو کې ډیر لږ پرمختګونه کړي دي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطعات ستړي کړي او د دوی جنگي وړتیاوې اغیزمنې کړي دي.
پنځویشت دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
25 دقیقې اونیز بحث ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساسکور بم. په خبرونه کې له گاونډیو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو پر لرلیت خبرې کوو. پرون د یکشنبه پر ورځ په اسلام قلعه بندر کې د ایران د پولیساتو او د طالب وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې ورپسې د اسلام قلعه دو غارون بندر هم وتړل شو. دا شخړه ظاهرا د سړک د پخولو پر سر له لانجې وروسته پیل شوه او سمدستي حل شوه، خو پر ګډه پوله له دې مخکې هم دا ډول شخړې شوې دي. په همدې ورځ د طالبانو د تحریک د مؤسس ملا محمد عمر مجاهد زوی ملا محمد یعقوب مجاهد چې اوس مهال د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر دی، د خپل پلار د تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې له ګاونډیو هیوادونو سره په اړیکو کې د ستونزو یادونه وکړه او ویل چې افغانستان ته نه یوازې د نړیوالو بلکې د ګاونډیو هیوادونو لخوا ستونزې ورپېښې دي.
افغانستان اوس هم د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دی. په هر کچه چیلنجونه موږ ته متوجه دي. دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنز او تکلیف وینو، مشکل وینو. چې ښکاره مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و. موږ کدا پیښه برداشت کړې ده د ملي مصالحو په واجه او د علیا مصالحو په واجه مو دا برداشت کړی دي چې کدلې بل وخت دا برداشت ونه لرو.
ښاغلی یعقوب، پخوا تر دې پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د غزولو په برخه کې د پاکستان د پلان په اړه هم سخت خبرې کړې وې. د تاجکستان او د طالبانو د حکومتونو ترمنځ هم د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې ناندرۍ پیښې شوې، خو د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره اړیکې که څه هم تر دې دمه آرام دي، خو دې هیوادونو چین او روسیې په افغانستان کې د داعش او نورو تروریستي ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښنه ښودلې. په داسې یو حالت کې د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې پر کومه خوا روان دي او لرلی دې څه ډول ښکاري؟ په بحث کې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی ډیپلومات نجیب ننګیال او د افغانستان د خلکو د سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. او خبرونه په دې پوښتنه پیلوو چې د طالبانو نظام اوسمهال له جنوب، لویدیز، شمال او شمال ختیز لورو له کومو ننګونو سره مخامخ دی. په یوه دقیقه کې لومړی ننګیال صاحب تاسو او بیا منصور صاحب.
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. زه فکر کوم طالبان په ټولو ساحو کې د چالشونو سره مخامخ دي، یوازې امنیتي حالت نه دی، اقتصادي حالت تر ورځ تر بلې خراب دی، ډیپلوماتیک انزوا عملا افغانستان د ټولې دنیا نه ګوښه شوی دی، د دنیا د مدار نه وتلی دی او دا عملا په انزوا کې دی. کټ مټ تر څنګ سیاسي ستونزه چالش بل د سیاست د طالبان د مشروعیت بحران سره مخامخ دي. او په امنیتي ډګر کې باید واضح وایم چې د داعش تهدید ورس پر بل زیاتیدونکې ده، د مقامات جبهې وريدونه زیات شوي دي او په افغانستان کې د جبهې ازادي په نوم بل ډله ده او د نور ډېری د امنیتي پیښې چې مسولیت هیڅوک نه اخلي هغه زیاتیږي ورس تر بل. او تحرکات چې دي د طالبانو په ضد د افغانستان په مختلفو سیمو کې زیات شوي او د طالبانو ظرفیت نم د سیخکاری چې دوی ته لپاره دا مشکل سي چې په دغه وسني ظرفیت باندې چې دوی چریکی عملیات او تجربه لري او د دې شام د مهارولو کې باندې دی وتوانی.
مننه منصور صاحب، تاسو سوال اوریدلای، مهرباني وکي.
مهرباني وبخیز ورسته وصل شوم.
زما سوال دا و چې د طالبانو نظام، تاسو ستړي مشي، د طالبانو نظام اوس مهال جنوب، لویدیز، شمال او شمال ختیځ لورو له کومو ننګونو سره مخامخ دی؟ په یو دقیقه کې لطفاً.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول اوریدونکو درانه ملباته، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبد مرغه په افغانستان د تیر ناورینو چې د نیمې پیړۍ حاکم دی، د افغانستان ولس له مختلفو الخونه بعدو ننګوي، کاري اقتصادي چیلنجونه دي او ګواښونه، کار امنیتي دي، کار سیاسي او ډیپلوماټیک دي، کار نړیوالې اړیکې او سوداګري ده، او که د خلکو ټولنیز ژوند دی. خلک په ګنبودیز فقر، بیچارګۍ او ستونزو کې راګیر دي او دغه ساتل کیږي. او دا له بده مرغه په دې هیواد د مختلفو ادوارو د چارواکو د ناګیلو یو لوځي، د یو شمیر هغو د ظلم او ستم لوځي، د یو شمیر هغو د کفایت او درایت د نشتون یا کمختل لوځي، چې دغه حالت اوس هم حاکم دی. طالبان هم یا ور سره لا توګریوان دي.
منصور صاحب مونږ پر کورنۍ او مسائل او ستونزو باندې خبرې نه کوو. منصور صاحب، زما سوال ډیر واضح هو، افغانستان د گاونډیانو له خوا له کومو ننګونو سره مخامخ دی؟ نه تاسو ماته د دقیق ځواب راکړه او نه ننګیال صاحب، تاسو پر کورنیو مسایلو خبرې کوئ.
خیر، ما د گاونډیانو ما وانورې د فکر کوم پښتنه کې دا نه وو، یا
ما ویل چې د شمال، شمال ختیځ، لویدیز او د شاوخوانه کوم ننګونه افغانستان ته متوجه دي، خو تاسو مهرباني خپل ځواب لسره وکړئ. ځواب ورکړئ.
موږ او تاسو وینو چې د امدی کورنۍ ستونزو له امله موږ له ختیځ، شمال او جنوب او ټولو برخو له ستونزو سره مخ یو. د شوروي اتحاد هجوم پر افغانستان، د هغوی یرغلونه، دلته زموږ 2000 کلي او ښارونه وران کړل، زموږ میلیونونه انسانان یې په شهادت رسول میلیونونه هغه مهاجر شو ستروسه مهاجر دی مسافر دی په پردو هیوادونو کې دغه چې د پاکستان طرف لاس وهنه چې تروسه جریان لري د دوی د اروپا کډالو روزنه هلته کمپونه دلته استخباراتي لاس وهنه د دوی خپل فزیکی حضور په مختلفو نمونو د ګروپونو روزنه او رالیګل چې دا اوس هم جریان لري خبريګو هغه ډلې ټپل او واړو لوی قومندانان چې په خوا دلته د جمهوریت په وخت کې وسال ته دی هغه هم روزنه ورکي همي تجهیزوي دغه سي ایران او د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه.
مننه منصور صاحب. ننګیال صاحب له تاسو نه بیا د پښتنه زما ترکم
زه فکر کوم هغه د افغانستان امنیتی وضعیت کې د گاونډیانو په دغه کې واخلو گاونډیان فکر کوي چې افغانستان تهدید دوی ته متوجه دي د طالبانو د رژیم د حاکمیت سره زموږ برداشت دا چې محاسبه غلطه و د طالبانو په اړه باندې فکر کوي چې ګویا د منځنۍ اسیا هیوادونو په شمول د روسیې چین او ایران په شمول داسې فکر کېده چې ګویا طالبانو په حاکمی دوه به د داعش تهدید مهار شي او دوی به دغه هیوادونه به دوی به ښه جګړه وکړي سي د داعش په مارولو کې خو تاسو ګوري هغه سي ونه شو له د داعش تهدید ورته بلې په زیاتې دوه باندې دغه هیوادونو سره تشویش پیدا شوی بنام دوی په افغانستان کې د خپل مداخله لپاره په فکر کې دي چې څنګه کولای شي د ډلو ټپلو په حمایت کولو سره په افغانستان کې خپل ټیم خوندې کې د تهدیداتو مخنیوي هم وکړي سي کټمټ وضعیت د پاکستان هم دی پاکستان فکر کوي چې د طالبانو د حاکمیت سره حقانی شبکې د طالبانو د ټي ټي پی لپاره یو خوندي ځای پیدا شوی دی د خپل مداخله د توجیه لپاره بمبار کوي په افغانستان کې تاسو ګورئ او نومبر کې ټول
وي مننه
تشویش پیلند طالبانو د رژیم څخه د گاونډیانو ډیر د نسبتا دی چې افغانستان د گاونډیانو څخه ولري
مننه تاسو دې برعکس خبره کوي یعنی تاسو وایي چې گاونډي هیوادونه له افغانستان نه زیاتې اندېښنې لري ولی خبره دا ده چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د طالبانو د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب یادونه وکړه دوی ادعا لري چې لستونزو سره مخامخ دي له گاونډیو هیوادونو سره او د په ځانګړي ډول د پاکستان د بمباریو یادونه وکړه نو سوال دا دی چې کوم ننګونه د افغانستان لپاره حیاتی دي یعنی د گاونډیو هیوادونو لخوا کوم ننګونه د افغانستان موجودیت ته خطر پېښولای شي ننګیال صاحب
یادونه وکړه ګورې د طالبانو رژیم د سی او نامشرو رژیم دی چې هغه هیوادونه په دغه وسنی وضعیت کې د طالبانو په حاکمیت کې دوی افغانستان ته کوم تهدید متوجه کوي هغه به د ډلو ټپلو حمایت وي د پاکستان مستقیم مداخله چې د هغه په خوا هم و په خوا هم د چانه پټ نه خپل د طالبانو حاکمیت د طالبانو د پاکستان مداخله ده د طالبانو واک تر رسیدل د عمل نه خي چې پاکستان په افغانستان حاکم شوی دی اشغال کړي عمل نه
ننګیال صاحب تاسو فکر کوئ چې د پاکستان لخوا هیڅ ډول خطر افغانستان ته متوجه نه دی دا یوازې طالبان دي چې پاکستان ته خطر متوجه کړی او د ایران لخوا هم همداسې
نه 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 خبره دا ده چې پاکستان چې څه کول هغه وکړل د افغانستان نظام یې ختم کړ خراب یې کړ د افغانستان بنسټونه یې ونړول د افغانستان ولسی جمهوری نظام یې ختم کړ هغه د تهدید نه وروسته خبرې دي شل کال هغه تهدید متوجه ک خطر متوجه ک اوس په افغانستان حاکم سو
موږ په اوس حال کې اوس محل باندې خبرې کوو اوس محل باندې خبرې وکړو د پاکستان او ایران لخوا د طالبانو حکومت تاسو په نظر هیڅ راز ګواښ او خطر متوجه نه دی
زه فکر نه کوم د طالبانو رژیم د سیاو رژیم نه دی چې هغه د سیال دولت په توګه باندې د گاونډیانو سره برخورد وکړي سي بلکې دا تر نفوذ لاندې یو مزدور رژیم دی او د مزدور رژیم په موجودیت کې هغه پاکستان په وړاندې د مداخله د پاکستان سره د سره د خدغه تهدید خبره نسی کولای البته دا غو خلکو د خپل تشویشونو دغه د پاره د هغه پرسنوی کې چې څوای هغه د خپل مداخله د توجیه کولو لپاره وایي هغه مو وویل د منځنۍ اسیا هیوادونو تشویش البته په ځای کې دلې سي چې ګډوډي زیات وي د داعش د حاکمیت د داعش نفوذ پراخیدل سي او خلکو ته
تعقیب
جوړېدل سي هغه خو هم بیا د دوی په دې د باس په جریان کې مو وایي دا غوي د غلطو پالیسیو نتیجه و چې د سولې په پروسه کې د طالبانو غونډې او درګره ډله حمایت کړه او هغه په افغانستان حاکم کړه نه هغه گاونډیان چې دی البته د منځنۍ اسیا روسي او چین خبر
خبره کوم دوی دوی ما قیمته ادا کوي چې په وناسم ځای کې پانګونه
وکړي
په ترګر ډله باندې بل ترګر ډله شي غفیدلای
مننه منصور صاحب لدی هوادونو نه دا سه خطر افغانستان ته متوجه دی چې د افغانستان راتلونکي او موجودیت لګواک سره مخامخ شي یا راتلونکي اوګدمحالي تهدید سره مخامخ شي
کچيري د افغانستان خلک د یو رښتینی ولسی سیاسي ځواک په توګه قوت جوړ نکړي را میدان ته نشي او د خپل دین هوا د ولس د رښتینی دفاع فلا بقا او پرمختګونو لپاره لاس په کار نشي نه یوازي پاکستان به ټول غوډي هوادونه او یا هغه نور بهرني هوادونه کار امریکا دا او بریتانیا او کنو دوی به خپل ګټو لپاره د افغانستان د ذخایرو د وړلو د افغانستان د ستراتیژیک او جیوپولیټیک موقعیت د تالاته هی کولو یا د دینا د استفاده کولو لپاره دلته لاس وهنه کوي
منصور صاحب
تاریخ په وګدو کې
منصور صاحب طالبان طالبان د هیواد نورو سیاسي ځواکونو ته دا فرصت ورکوي چې د هیواد په چارو کې دخیل شي
لبد مرغه تر هوسه نه دوی د سیاسي جریانو سره داسي جدي او تنگا تنگي اړيكي يا د رغونې په اړه چې مشورې او پروګرامونه تر اوسه لیدل شوي د دوی نه هم د ولسی ټولنیزو او مدني جریانو سره نه هم د فرهنګي جریانو سره دوی کېدای شي دا وایي چې حکومت نه وي د هر څه سم شي ورورو سميږي دا هغه مګر دا پدې نشي توجه کېده افغانستان د یو زخمي هواد د یو دالل شوی هواد په توګه د یو ټوټه ټوټه هواد په توګه او ولسی دا غسي ټوټه ولس په توګه پروت دی دا کوشش کول غواړي دا نګې کول غواړي د دوی زخمونه او ټکونه التیام غواړي پټي غواړي مرهم غواړي دردونه درمل غواړي دا په یو کاس په یو ګروپ په یو ډله په یو یوازې په حکومت
او مګر منصور صاحب
کېده په خوا به چې وو
کله طالبانو حکومت چاته موقع نه ورکې نورو سیاسي ډلو او اړخونو ته نو بیا خو دا تقریبا د طالبانو دښمنۍ د لدی هوادونو سره نه د ولس او نه د هواد
ام امدا چې ولسونه هم کله نه یوازې طالبان بلکې پتیرو کې چې کله هم حکومتونو ولسنه ځانونه تجرید کړي فاصله نیولې او ځانونه غیر مسؤل واجب الاحترام ګڼلې ولسونو ترې هم فاصله نیولې ده او ورپریخي دي ورته ویلي چې بس بیا هم کار خپل دی کاغذ د بهرنیو سره وي چې ګټو کې په مزایاو کې په عیش او نوش کې د ولس غم نه کوي ولس فقیر کیږي ولس تباه کیږي ولس بربادیږي ولس بمباریږي ولس هم بیا ستاسي د چوکۍ او د کرسیو پروا نه لري تاسو ولید دا تیر جمهوریت چلته د افغانستان د خلکو د وقار د عزت او 5000 کلن تاریخ د داو خلاف لاله د ایسوپی تړونو نه د بارډر منیجمنت تړونو نه د اسی بارډر چې بارډر په نوم څوک څه پیژنې نه د استخباراتي معلوماتو د تبادله تړونو نه حتی پاکستانی امنیتي ځواکونو او استخباراتو راتګ دلته د افغانستان په استخباراتي اډو او زندانونو کې د خلکو نه د تحقیقاتو امکانات او شرایط ورته برابر کړل
مونږ د دا ادعا دي چې په دې خبرونه کې مونږ د اثبات امکانات نه لرو زه غواړم یو بل موضوع ته ورشم ننګل صاحب لومړی له تاسو پوښتم چې د څلورو لسیزو جګړو له کبله افغانستان له څلورو لسیزو نم زیات وخت کېږي خو افغانستان په دې تیرو وګدو کلونو کې د جګړو له کبله خورا زیات کمزوري شوی طالب مشران د زور خبرې کوي د دوی د قوت او زور سرچینه څه ده
زه فکر کوم کاذب غرور دی کاملا یو ډیلوژن باندې اخته دي په د متحده ایالاتو د ځواکونو لوټلو نروسته په افغانستان کې تاسو ګوري د افغانستان امنیتي ځواکونه پاشل کېدل دا یو ډراماتیک وړ څه دا غوښتو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ظرفیت تر دې ډیر لوړو چې د طالبانو سره مبارزه وکړي سي دا چې سیاسي رهبری او د رهبری ناسم تصامیم وو د دنیا یو لوی د سیسه په کار واچول سو د افغانستان خلک د سولې په پروسه کې وغولول سول. داسې یو پروسه یو دام کې خودل سو د سولې په نامه باندې د افغانستان خلکو ته د افغانستان رژیم د سولې په نامه سقوط کړی شو، د جګړې په نامه نه د سقوط کړی. دغه د سیسی په ښکار شوی نظام طالبانو ته یو یو نو کاذب غرور ورکړی چې ګویا دوی شکست ناپذیر دي، دوی ماته نشي خوړلی. خو تاسو ګورئ په 2001 کال کې هم دغه طالبان د ډیرو کوچنیو عملو وروسته دوی کاملا په افغانستان کې د ټولې کابینې د ټول امیر المؤمنین سره ټول حکومت یې عملا 100% حکومت وتښتید. افغانستان او وزیرستان او کوټې ته پناه وړه. افغانستان کې دوی سیوری پاتې نه سو. په دغسې فرار وکړه د افغانستان د جګړې په مقابله کې. یعنی هغه طالبان چې یو وری د شکست تجربه لیدلې ده او 40 کاله کې دوی په دې ونه توانېدل چې حتی یو ولایت دې ونیول سي، مګر هم د سولې په پروسه کې دی ونیو. د جګړې په نتیجه کې نه دی نیولې. هغه د په خلاف باندې 40 کاله جګړه وسوه په افغانستان کې. د افغانستان خلکو قرباني ورکړه. همدا اوس هم تاسو ګورئ، تاسو خواله رسنۍ واخلئ، تاسو نورې رسنۍ واخلئ، د افغانستان د خلکو کرکه او نفرت د دغه رژیم څخه فوق العاده زیات دی. البته ځینې خلک مجبوریتونه لري افغانستان کې کوسیږي، ابو د طالبانو لپاره مجبور دي د تملق ځینې الفاظ وکاري. دوی طالبان خیاط کی ممکن ده ډېری بدی زقافیا جمهوریت نظام د خپل ځان د امنیت په خاطر واچي. خو حقیقت دغه څه نه دی. افغانستان خلک ویږي چې حقیقت څه شی دی. حقیقت دا دی چې طالبانی رژیم نامشروع غیر قانوني رژیم دی او مزدور رژیم دی چې په افغانستان باندې د دنیا د دسیسې په نتیجه کې.
مننه ننګیال صاحب په دې پروګرام کې. مننه په دې پروګرام کې ډېره هڅه زموږ ده چې پر اوسنۍ ستونزو د افغانستان باندې تمرکز وکړو. ستاسو په نظر ننګیال صاحب، افغانستان د گاونډیو هیوادونو پر وړاندې لکه څنګه چې ادعا کیږي چې غنی گاونډي هیوادونه په تیره ایران او پاکستان په افغانستان کې خپل د نفوذ کړی لري، افغانستان داسې د نفوذ کړی په گاونډیو هیوادونو کې لري؟
بلی، البته افغانستان نه، خو گاونډیان په افغانستان کې لري. ټول رژیم د
نظر برعکس پښتنه کوم ننګیال صاحب، چې مثلا ٹی ٹی پی، مثلا د پاکستانی طالبانو تحریک، د طالبانو د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د کمزورتیا ټکی دی که د قوت نه ښه ده د پاکستان پر وړاندې؟
زه فکر کوم ٹی ٹی پی په افغانستان کې موجودیت نه درلودل. لومړی سره په افغانستان کې دوی موجود نه وو. په افغانستان کې د دوی د جنگیالیو د پاره ځای نه وو، او دا یوازې ادعا وه، پروپاګاندا د پاکستان د ایس پی آر لخوا نه ترسو دنیا ته، ترسو خپل خلکو ته په افغانستان.
دا ادعا اوس ننګیال صاحب د طالبانو د حکومت په موجودیت کې هم کیږي؟
زه اوس هم باور لرم ٹی ٹی پی په افغانستان کې موجودیت نه لري، بلکې د پاکستان خپل پوځ عملا نشته دی. البته طالبانو په شکل کې په افغانستان باندې حاکم دي. ٹی ٹی پی یو ډرامه ده. دوی غواړي په افغانستان کې د افغانستان مظلوم او بیچاره خلکو د بمبارولو لپاره یو توجیه وګوري او د افغانستان کې خپل مداخله توجیه کړي. عملا دا یو پاکستانی ډرامه وه، پاکستان لیکلې وه، خپل مخ ته وړي، او دا په افغانستان کې د ٹی ٹی پی موجودیت دا کاملا نویداد او ناسم اعداد. تر اوسه هیڅ داسې شواهد نشته چې دا په کومه سیمه
که ستاسو په نظر ٹی ٹی پی یا پاکستانی طالبان په افغانستان کې نشته، په پاکستان کې شته د دوی وسلوال؟ که تاسو وایئ چې دا هم ډرامه ده،
پاکستان کې دا د دوی خپل جوړ شوی ډلې دي. دا د دوی رامنځته شوی ترګری ډلې. تاسو په دغه سیمه کې چې ګورئ، د دوه سرچینه وروسته کې پاکستان دی، ایسای دی، هلته موجود دي. د دې په نامه باندې ممکن د دنیا څخه بیا فنډ واخلي، بیا د ډراماتیک عملیات پیل کړي، بیا د دنیا توجه پاکستان ته په څو ډراماتیکو امنیتي پیښو باندې واړي. دا په لویه کچه د څه کوم تهدید نه ګڼل کیږي چې فکر کوم چې هغه د پاکستان لپاره سرخوږی جوړ کړي.
مننه ننګیال صاحب. منصور صاحب، ستاسو په نظر د پاکستانی طالبانو تحریک د طالبانو د قوت نښه ده په سیمه ایزو لوبو کې او که د کمزورتیا؟
موږ فکر کوو چې د افغانستان طالبان، د طالبان اسلامي تحریک یا د اسلامي امارت په نوم چې دوی اوس کوم نظام کار کوي، دوی خپل جنجالونه نه هم نشي خلاصېدی. په کور دننه ډېر مسایل ورته پراته دي، بهرني مسایل ورته پراته دي، او هغه امکانات چې هغوی د دغسې اپراتیفی او عملیاتی ډلی وساتلی شي، یا د هغه وروزلی شي، یا د هغوی سره مرسته وکړی شي، نه یوازې په دوی کې بلکې د افغانستان په تیرو نظامونو کې هم دا قوت نه و پرېښودل شوی. د شوروي اتحاد د حملو مداخلو د وجې
ته هم وروسته د مجاهدینو د حکومت راته غوډا غي پسې بیا د طالبانو بیا د نړیوالو شلکلن حضور موږ تاسو وینو چې د سیمې ټول هیوادونه د پاکستان سره د ستراتیژیک پارتنر او د خپندې او ځوالي په توګه عمل کوي او څو استخباراتي لوبي وي کته اپراتیفي او عملیاتي لوبي وي کته د شیطانتونو او تورو معاملو لوبي وي هغه د پاکستاني استابلیشمنت د وی د پوزو استخبارات په حضور کې تر ټولو ښه عملي کولای شي او هغه ډیره ارزانه کرایي خلک لري پوزیم کرایي دي حکومتونه هم کرایي دي ګوري چې کله کې یو او صدر اعظم یا ولسمشر حرکت وکي په تو نیرنګونه څومره په اسانه چپکولای شي هلته د برېټانیا استخبارات امریکایي استخبارات کامل حاکم دی او هر څه چې کوي دا وایي په اشاره یې کولای شي
مننه لدې سیاسي او پوځي او امنیتي مسایلو نه ورهاخوا ک اقتصادي مسایل او اقتصادي برخه ته کتنه وکړو دنګل سپ د سیمې له هوادونو سره لانجه افغانستان په اقتصادي برخو کې لکوم لانجو او ننګونو سره مخامخ کولای شي
زه فکر کوم افغانستان د پر استراتیژیک اهمیت باید د منځنۍ اسیا هیوادونه ولري په ایران او پاکستان باندې په اقتصادي اړخ باندې زمونږ اتکا تر ډیره راکمه شوی و تاسو ولیدل په جمهوریت نظام کې هغه وخت کې د پاکستان څو واری حتی د تورخم بولدا کو نورې دروازې بند کړې په افغانستان باندې تاثیرات نه ول او افغانستان لار درلودل افغانستان بدیل لار خلاصې کړې وي د نورې دنیا سره وصل و د منځنۍ اسیا د هیوادونو د لارې نه د اروپا پورې اماغه ستراتیژیک اهمیت دی او د افغانستان د پاره تهدید هم کم دی افغانستان باید د خپل ملي ګټو په خاطر باندې د پراخ سینې په درلودلو سره د منځنۍ اسیا هیوادونو سره ډیر دوستانه اړیکې وساتي او دغه لړۍ باید دوامدار پاتې
او تاسو په نظر ننګل صاحب افغانستان له هم د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ د یو پل یا پل حیثیت لري
کاملا لري او متاسفانه په دې ورستیو کې یو طرفه قرارداد د طالبانو د رژیم لخوا د پاکستان سره هغه د چې ګویا د پاکستانی مالونو ته د پاکستان ترانسپورتي دغه ته منځنۍ اسیا ته مستقیمه اجازه ورکړې دا په بدل کې بیرته افغانستان ته هندستان ته لار نه ورکړل شوی او یو طرفه ګټه اخیستل کیږي دغه یو ډیر لوی ملي خیانت دی د افغانستان د اوسنی ستراتیژیک موقعیت په کتو د افغانستان په خوانی تجارتي اړیکو سوداګری چې کوم دغه متحدات مو درلودل د پاکستان سره دا د غي سره خلاف کار دی او د پاکستان یو طرفه ګټ اخلي په دې سره کتنه په کار ده چې څه هم د طالبانو نه دا توقع نشي کېدلی خدا دا څه چې پیلر روان دي دا افغانستان په ګټ نه دي د افغانستان سره خیانت دی او نو او د تاریخي مسولیت هم دی تاریخ باید دې پاړه باندې پریکړه وکړي چې طالبانو د پاکستان سره څنګه برخورد کاو
مننه ننګل صاحب د خبرونه پورسته یو یوازې درې دقیقو کې یو کده خبرې سره را لاندې کو یو ورسته پښتنه زغړم له تاسو نه له دواړو ملمنونه یو کوم چې روسیا او چین او ایران مونږ لیدل دي په د ورسته یو څو لسیزو کې په سیمه کې په یو نایلان شوی اتحاد کې په ګډه تقریبا عمل کوي د لوی دي د دنیا پر وړاندې دا امکان چې په راتلونکي کې افغانستان له دې اتحاد سره یو ځای شي څومره دی منصور صاحب لمړی تاسو
مهرباني موږ فکر کوو چې افغانستان د هغه جیوپولیټیک او جیوستراتیژیک موقعیت له نظره یا د تطبیقاتو د تیر تاریخ پر اساس موږ د پخوانی مسلمانو د افکارو پر اساس د عدم انسلاک سیاست ورکړی او ورکړی چې افغانستان د یو خودمختار خپلواک او ناپېیل هیواد او دولت په توګه وساتل شو زموږ په دې کې ډیره ګټه وی ځکه له هغه ورځې چې افغانستان وټلل شو د شوروي اتحاد سره یا روسل امریکای سره افغانستان د سیمې او نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو او ډلو ټپلو او استخباراتو د پراخو غوښونو سره مخ شو او د دې واده ولس بیا خورز نه دلیدلې د عدم انسلاک یا ناپېیل سیاست تر کول غواره هم اقتصادي هم امنیتي او هم ټولنیز او نور ګټې لرلې
ډېر زیاته مننه او همدا ورستۍ پوښتنه له تاسو نه ننګیل صاحب
زه فکر کوم د تا د طالبانو د ظرفیت نه پورته خبره ده. طالبان واضح کړنلار نه لري، طرح نه لري، د بهرني سیاست حتی موجود نه دی. طالبان د دنیا د کومې وادونو سره باید څه وکړي؟ دوی دنیا په مینځ کې د نړیوال ټولنې په مینځ کې خپل باور بایللی دی. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی باید لومړی مستقلانه بهرنی سیاست غوره کړي، او هغه دپاره ضرور دا ده چې دی په کور دننه قوي اوسېږي، په کور دننه د یو مشروع حکومت رامنځته
کړي. په کور دننه قوي شي، ننګیال صاحب، دا احتمال شته چې دوی د روسیې او چین او ایران په ټلواله کې شامل شي؟
دا د ملي مشروعیت په اساس باندې دا غینه ورسته د لپاره یو ملي اجماع په کار ده چې هغه د افغانستان د خلکو فیصله ده. توانایي خوشته طبي خبره ده د افغانستان بهرنی سیاست څه ایجابوي، دا فیصله باید افغانستان خلکو کې جدي په کوم بلاک کې شاملېږي. خو هغه څه چې فعلي وضعیت کې روان دي چې کله دی په کور دننه ضعیفه وي، دی که په هر بلاک
کې
د حیثیت بنه وي، دی به ډېر ضعیف موقف ولري.
ډېره زیاته مننه له درنو میلمنو د سیاسي چارو شنونکي او پخواني ډیپلومات نجیب ننګیال او د افغانستان د خلکو د سیاسي جرګې له مؤسس صدیق منصور نه. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په همدې ځای پاتې ورسېده. زه احمد تکل، تربیاله تاسو سره خدای پماني کوم.